سلام د ازادي رادیو لومړی او ساته خبرونه ته چترنه هو بجو دوام کوي خرغلست د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو لومړی په مکرې خبرونو ته په پام کې ده چې نن د افغانستان په اړه د مسکو په فرمټ کې غونډه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو په نشټون کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د لړم پر اتلسمه تاس خبری آژانس ته ویلي وو چې د غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي. هغه یې دلیل نه وویلی. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د دوی نه بلل له روسیې سره پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کوي او دا غونډه به نیمګړې وي. د طالبانو استازو د روسیې په کوربتوب او بلنه د مسکو د فارمټ په پروسګنه غونډه کې ګډون کړی وو. په نننۍ غونډه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسیه استازي ګډون کوي. لدې هیوادونو څخه یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته د ښځو پر تګ بندیز ته په اشاره په دې باب ژور اندېښنه ښودلې. د طالبانو سرپرست حکومت پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې نجونې او ښځې تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تلو رسما منع کړي. یوناما پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د افغانانو ټولو حقونو په ځانګړي ډول د ژوند ټولو برخو ته د ښځو د لاسرسي او د نجونو د طالب حق ته باید درناوی وشي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته درناوی کوي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبانو د ښځو او نجونو حقونه عملا تر پښو لاندې کړي دي. له دې مخکې اروپایي ټولنې د تازه محدودیتونو وضع کول د ښځو له حقونو جدي سرغړونه بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر ویان پیتر ستانو دوشنبه ناوخته پر ټویټر ولیکل له طالبانو غواړي چې له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کم عمره لوبغاړي نن چهارشنبه د ازبکستان پر وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا لوبه به د کابل پر وخت د ورځې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله توانېدلې چې د آسیا د مرکز د مسابقو په لړۍ کې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړي. دا لوبې د نومبر پر 9 په تاجکستان کې پیل شوې چې تر روانې شنبې پورې دوام کوي. ملګرو ملتونو په ایران کې د سولیزو اعتراضونو پر مهال د زرګونه نیول شویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د ایران رژیم په دې هیواد کې پر روانو اعتراضونو فشارونه زیات کړي دي. په ایران کې دا اعتراضونه اته اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم 22 کلن انجلۍ د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور ونیول شوه او وروسته یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په ایران کې یو نیول شوی معترض له مخکې په مرګ محکوم شوی دی. دفتر ویان جریمی لارنس پرون په جنیف کې په یو خبری غونډه کې د ایران پر چارواکو غږ وکړ چې د سولیزو اعتراضونو په تړاو ټول نیول شوي کسان خوشی کړي. او سپینه مڼۍ وایي پر اوکراین د روسیې تازه حملې به د جیشل ډلې د غړو په منځ کې د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب د اندېښنو سبب شي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې سپینه مڼۍ ویلي ښکاري چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو سیمو کې پرون څو توغندي د استوګنې پر کورونو لګېدلې دي. راپورونه وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلوان ویلي چې متحد ایالات د حملې غندي. هغه ویلي روسیا یو ور بیا د خلکو ژوند ګواښي او د اوکراین حیاتي بنسټونه له خاورو سره خاورې کوي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ پر اقتصاد د اوکراین د جګړې پر اغیزو، د خوړو او انرژي د بایو پر لوړېدو او په اوکراین کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو د کارول کېدو پر احتمالي ګواښ بحث کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي د یو نامعلوم وسلوال کس لخوا پر پاکستانی سرحدی ځواکونو د برید په تړاوی چیرنې پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر ټویټر ولیکل چې له دې وروسته به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره هڅه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د دوی د سرحدي عسکر قاتل ور ونه سپاري د چمن دروازه به خلاصه نه کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وی پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د یو نامعلوم وسلوال د برید په تړاوی چیرنې پیل کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پیښې څیړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی. د مجاهد د ټویټ په یو برخه کې راغلی چې د طالبانو حکومت به هڅه وکړي چې له دې وروسته ورته پیښه رامنځته نه شي. دا په داسې حال کې ده چې له پیښې وروسته پاکستان د چمن سرحدي لار تړلې. په چمن کې د پاکستان کمشنر عبدالحمید زهری امریکا غږ ته ویلي تر هغو چې طالبان د دوی د عسکر قاتل ورونه سپاري د چمن لار به تړلې وي. د افغانستان په جنوب کې دا سرحدي لار د یکشنبه په ورځ د عقرب په 22مه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې یو وسلوال کس د پاکستان په سرحدي ځواکونو ډزې وکړي چې په پایله کې یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې ظاهرا یو طالب وسلوال په پاکستانی عسکرو ډزې کوي. پاکستان سرحدي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د چمن سرحدي لار پرون د لنډ مهال لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل شوه، خو په دروازه هیڅ سوداګریز لارې ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق ډار د دوشنبه په ورځ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت له وزیرې هینا ربانی کار سره افغانستان ته د خپل سفر په اړه خبرې کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ ډار ویلي چې هیواد یې تل افغانانو سره مرستې ته ژمن دی او له روانو ستونزو د راوتو لپاره د داسې یو چوکاټ جوړېدو ته لیواله دی چې په مرسته یې افغانستان له اوسنیو ستونزو راووځي. وړاندې له دې یو شمیر افغانانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند شکایت کړی. له دې پیښې وړاندې داسې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پر پوله له تیرېدونکو یو شمیر افغان میرمنو سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو ناوړه چلند ښیي.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي د نامعلوم وسلوال کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د برید په تړاوی څیړنې پیل کړي دي. پاین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د سپین بولدک چمن د دروازې بندیدل افغان سوداګرو ته د ورځې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی شي. د سپین بولدک چمن لاره وروسته له هغه وتړل شوه چې یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ځواکونو ډزې وکړي او د راپورونو له مخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په بلوچستان ایالت کې جوړه د چمن دروازه له تورخم وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له کبله نه یوازې افغان سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان اوړي، بلکې د افغانستان په بازارونو کې به د ځینو موادو د بیو د لوړېدو سبب هم سي. د دغه خونی د مدیریای هټ غړي خانجان الکوزی پرون وخت ازادي رادیو ته وویل چې د دې دروازې تړل پات کېدل به د غذایی موادو د خوسا کېدو سبب سي.
د موټر لار تر اوسه پورې بند ده او د خلاصو شوی نه ده. د زمونږ د پاره لوی زیان دی. هله مې ده چې دا ډېر زر خلاص شي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته لږه وتړل سو چې 13 یک شنبه یعنی د نومبر میاشتې په 14مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي پوځیانو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. له تورخم وروسته د چمن دروازه چې د پاکستان په جنوب غربي ایالت بلوچستان کې پرته ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری امریکا ژغته ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي. په همدې حال کې خانجان الکوزی وایي سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي.
گرچه موږ په کاراتو مرات ویلي دي چې باید اقتصاد د سیاست نه جدا شي، مګر متاسفانه هر وخت دا کار کوي.
تر دې مخکې هم چمن او ترخم دنشتو او یو لړ نور پیښو په صحنو بدل سوی دي. چارواکونه دی ویلي چې د سپین بولدک چمن دروازه به تر کله تړلې وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان چې ناروغان هم ورسره دي پر دې دروازه اوښتو ته پتام دي. وړاندې له دې یو شمیر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کړي.
د افغان د سوداګرۍ د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د چارواکو اندېښنې چې وای د سپین بولدک چمن د دروازې بندیدل افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اړولی شي. ویل کیږي چې د دې لارې بندیدل د دې باعث شوی چې هر ورځ د کرښې په دواړو خواوو کې د سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان واوړي. زما همکار د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ټولنې له مشر نورالله مبارز سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د سپین بولدک چمن د لارې یا دروازې بندیدل یو سوداګر ته دقیقا څومره زیان اړوي.
د سپین بولدک او چمن د لارې تړل کېدل تجارتي نگانه د ډېر بدې اغیزې لري. په داسې یو حالت کې تاسو وینئ د افغانستان اکثره میوجات پاکستان هیوا تاسول کی ترکاری باب دی ترڅنګ د پاکستان نام داسې تجارتی اموال دی سه د سپین بولدک او د چمندلار نه افغانستان ترول کیږي. په دې رستوي کې د دروازې تړل کیدل تجارانو باندې ډیره بد اغیز لري. په دواړو خو ته ګوري په سلګونو ټانکري موټرونه کنټینري ولاړ دي، نو دا واقعا ډیره بد پایله لري. هلمند هم سه امارت اسلامي دی ډیپلوماټیک لارونه وکولی سي د پاکستان هیواد سره دغه مسله هر څه زر حل کړي. نه یوازې په تجارتي نگاه باندې، دلته عوام خلکو ته نه، په دواړو خواوو کې دلته قومونه پراته دي، پښتانه سره یو ځای پراته دي، مریضان دي، راکړوار کړه ده. یعنی پر مجموع کې دا یو بده پایله لري او کدا څومره په دې باندې وخت اوړي دا به نورې حمله کرکه زیاته کی.
پر پاکستان تر دې مخکې هم انتقادونه سوي چې اپټا تړون او نورو قراردادونو تجمن نه دی پاتې سوی. هر کال تورخم یا هم چمن لاري تړي په بیلابیلو پلمو باندې. البته پاکستان ولې دا کار په وار وار کوي؟
پاکستان همیش په مختلفه بهانو باندې په ډېر جزئي موضوعاتو باندې د تورخم لاره، د سپین بولدک لاره او د چمن لاره تړي. په داسې حالاتو کې د دروازې تړل کیږي چې کله د افغانستان د اموالو د صادراتو وخت سي، برخلاف دغه قراردادونه چې دوی قراردادونه کړي دي واقعي تجمن پاتې سي، ولې له بده مرغه هغه سي چې باید دوی تجمن پاتې سي نه کیږي. هیله مند یم چې له دې نه وروسته داسې موضوع مخنسی او باید تجارت تر سیاست پورې ونه تړي. باید تجارت د دوړو خو تر سیاست لري وي او د دوړو هیوادونو دروازې د ټولو تجارانو پر مخ خلاصې وي او تر څو کولی سي تجاران هم په آرام او په آزاده فضا کې وکولی سي خپل اموال صادرات او واردات وکولی سي. نو دوی که همیش په دغسې یو جزئیات او وړو وړو مسایلو باندې دروازې تړل کیږي او د تجارانو توکي په دوړو خو کې درول کیږي، یقینا په خاص کر افغان سوداګرو ته ډیر زیات ستونزې ولاړې. ځکه افغان سوداګر ډیر متضرر شوي دي په دې وروستیو کې په مختلفو بهانو په مختلفو شکلونو د غټ تحولات او همداسې نور ستونزو د وجې نه، بانکي سیستمونو د وجې نه ډیر زیات متضرر شوي دي. تر څنګ که داسې دروازې وتړل سي او پاکستان هم په موږ باندې داسې بې موجوبه فشارونه واردوي او په خاص کر په دجرانو واردوي، زه فکر کوم دا به ښې پایلې ونه لري.
ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې غوره حل لار څه کېدای سي؟
زما په هند حل لار به دا وي، امارت اسلامي ته په کار داسې د ډیپلوماتیکو لارې نه دغه مسله د همیش دپاره حل کړي. لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، تجارت باید تر سیاسته پورې ونه تړي او وکولی سي دغه ستونزې د تجارانو پر مخ د همیش دپاره خلاصې وي.
د افغانستان د سوداګرو او پنګونې د ټولنې مشر نورالله مبارز له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام د ازادۍ رادیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي له یو کال راهیسې د دوی د روغتیایي مرکزونو د مراجعانو شمیر څو ځلې زیات شوی دی. د دې ټولنې چارواکي وایي دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړي. د موضوع نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د اورسکان ولایت اوسیدونکو کریم لغوی په دې ولایت کې ګڼ کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي او په لری پرتو سیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه آزادی رادیو ته وویل یو ولایت دا چې په خلکو کې بې وزلي زیاته شوې ده.
روزګان خلق ډیر د روغتیایي خدمات څخه به برخې دي او اقتصاد ډیر کمزور حاصلات نه دي اخته سوي. موږ اقتصاد ډیر کمزوري دي، باید دولت هم دې ته دغه پاملرنه وکړي چې اقتصاد قوي کړي.
یو بل کوچای چې وخت نا وخت له یو ولایت بل ته کډه کوي وای د دوی په 2 کیلومتري کې هم روغتیایي مرکز نشته. هغه بیل دي چې خپل نوم واخلي په ترین کوټ کې آزادی رادیو ته د خپل ستونزې کیسه وکړي.
نفس چې کلینیک ده نه بل په هغه ماغو ته وولې سپلاتون پیدا کی ولا ته و پیدا کی کوچیم رما د غلا د هغه مال ته لوایال فری کړل نو دې پر امدان را سوالې د خو ما و ته زرا منا کوی دې تر اوتار کړی کم فقلای د کمی اثر بالښت کړی څه ده لیدې بل څه ده ارته باندې نه کومه.
په بیلابیل ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدماتو له کموالي او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې له کله طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیایي سیستم د خرابېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف افغانستان وای دوی هم له 1500 میاشتو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکونکو شمیر زیات کړی دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه د طبي چارو مرستیال تنظیمونکي ډاکټر وحید الله حاتم آزادی رادیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
اشتار ته سیستم چې کوم پولایتونه کې ده هغه اغیزمن شو لکه دا وی بودیجا یا مثلا نور ستون سره مخ شو لکه خدمات متاثر شو لکه سپلای متاثر شو نو دا خدمات په هغه کې چې من نه ارزه کېدل کوم مخ کې چې دا غنو دي تغیرات نه نو مریضان د وژنه چې مثلا وی لاسه یو لږ مستقیما زموږ ستون تراتل نو دا وجه چې موږ روغتون باندې فشار زیات شو دوا ضرورتونه زیات شو موږ کوشش وکړو چې درمل له افغانستان ته راوړو او موږ استافان تعداد مو زیات کړي ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول نو دا عمده اغیزه وه موږ په قانون باندې او د دې چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیایي نظام سره د 150 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان مریض کال په سنبلی کې خبرداري ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د اول کې لا بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مالی مرستې هم کمې شوې چې دې موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغیزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
آزادی رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنه
پر ولسمو پر یاد ده چې هغه به وساتي او همکاري به ورسره وکړي ساتنه به وکړي پر دولت یاد ده چې ویره غوي
د ختی سره به هیر غونډي غوړې دلی
نو کې شاعران راځي او ډیر په ځړ پورې شاعري کوي
شیر حمله
د دې مینې کې تخلون کې کیفیت په چې پیدا شي زرغونی کې غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي او
د سمون کتابلونځي مسول مصطفی سمون
نسبتا په خوانه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک شوی دی
په دې مجله کې بدا ووري چې هغه مجله چې شپږ اتیا غني چاپ شوی درې دلی
هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول فکر نکوم کوس دا غي د پاره شرایط مسایلي
او د خبرولې پورستیو کې
ډېر پاکي وبېدي دواړه طرفه جوړو بي تشکیل شوی دی میان په دې پرمانه دي مرغان هم شته پتی
د بوسته کلا تر غاونی چاری درې دلی دی د دې کلا تر غاونی چاری دوه کلمخ کې پیل شوه بیا دا سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بي ځای شویو په مرکز بدله شوه. د لشکرګاه ښار په جنوب کې دا کلا چې د افغاني پر سلګونی عکس خپور شوی د تیرو دوه لسیزو جګړو زیانمنه کړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې له ننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډیرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړې پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تیر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر شپږ متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده که دوی دي کلا بس دروازې دي، پر یو پتی خان وزي، پر دا بلې د مور سوی ناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندېښمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د خلکو له لورې غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغونی ځایونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی پراپور کې
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغونی بست کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسی خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدي د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یوایا د بست کلا د چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېرې برخې نړېدلې، کیندنې پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د یوې لوی غونډۍ پر سر نړېدلي آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور شش کولار دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وي چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بست کلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ څه نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت صدا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د لپاره وسایل بره.
دې کلا ته چې دغه د لشکرګاه د بازار څخه د میلایانو راځي په اشته الله رولکه او دا ورته سمه سي، دغه ورته منظمه سي. دا یو دلته یو پارکینو دا سی او شته ملایان د پاره د دات تاریخي ځای چې بایش په دې باندې په دروازه باندې یو څوک پټه کیسه سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمد الله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بس ځایونه د شش د هم د تخریب سره
مخامخ دی او خود دغه د کلادس چا یا کلا دا هم بعض بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دی. وچ کاغذ کې تقریبا در څلوېښتو څخه زیات کورونه دا علاقه مو ګرد مکمل تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړېدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړېدو راپور نخباره سول. دغه راز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانۍ په لګښت د بوسکلا اړوند د 15 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوې وي چې اوس نیمګړي پاتې دي.
په هلمند کې د بوسکلا په ګډون لرغوني ځایونه رغونه غواړي. د شوند پوسټ هم دوی دروازې وی په یو راخلو په بل ولاړو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
افغانستان کې وبل ادبي بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر چې له سبان دی یو کال راهیسې بند و بیرته فعال شوی. جزئیات فريدي سيال پراپور کې
په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډي بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډي چې پروس کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزې غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤول ضیاءالدین همتمل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
موږ یو ونی لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچار به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه وي، هغه په هره برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، په د حقوقو برخه کې هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه په کې بیا ډېره ده. بله خبره دا ده چې بیا بله اونۍ کره کتنه وي. کره کتنه یوه اونۍ په شعر یا نظم وي، او بله اونۍ بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبي بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. دې بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 4,500 ادبي غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې له تیرو 2 اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی، پیرزو کړی.
کیفیت یو ورځ بل مر را پورته پټه شي، یو ورځ بل مر یوانی زرا ټیټ شي، او ژوندون ته به د پایس پرغی کیږدي. چې هر څه له لویې ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ایره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسي غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد صدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویا فنا وشي. دا روحونه چې پستر ګلیدای نشي، دا به والوزی کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې پستر ګلیدای نشي، دا به راشي مرحله د وجودیت ته. سبا ما تعالی رډیر یا بل ته کم شي، سبا خاوره سبا څل خاوره سم شي، مایرونه چې پستر ګلیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، سبي حسمانی به محسوسیږي، تیر هیر زمانه به راوي خيږي. مزر خپل مينې دي سوچ مخسته، د د مینې کې تخنون کې کیفیت پچ پیدا شي زرغونیږي غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي او تپيږي نه مرچ ته نه وير او نه هيرا غلبي وي ولا بل ډيرا مجزاد وجودن لکیفیت مبراد قیمت اللافتا چن روح دے نت سیرا لرین جسم لخلص واحد تعریف لرین اسم دا بچنگا چنگا چنگا بھی او چنگا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري
د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کوو. په هغه ټولنو کې چې ډیر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډیر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډیر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر کتابونه خپري شي، ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هیوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپېږي. د راپورونو له مخې هند هغه هیواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمېر پکې زیات دی. د دې هیواد نفوس زیات دی. د سږ کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنی شوې دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خبرندوی مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خبره کړي دي.
یو عام اړیکه او ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور څخه د حیوانات نوري ریسپا او تاسنګ د ادبیات تاریخ
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیات تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انزورم د فهیم بهیر ده په هندوی فهیم بهیر او د اماریکه او ژورنالیزم څخه د په هنیار نور جمال ورداګ ده او د حیوانات نوروي ډاکټر شیراقا
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده.
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سمستر کې د تدریسی
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې و یو ډول په افغانستان کې څنګه اوس بیا په غوړې دوه چې تاسو د کتابونو چاپ کړی
په خو هم مثلا موږ کتاب چاپ اوس درته کا اوس هم هغه ته لګاغه ورکړې 500 ټوکا چاپ او ځینی وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغستو نسبتا په خو نه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک خسوی دي او دا غا ارتیا لري نورم چې به برخه کار وشي.
ل کابل پراته تاسو چاپ شوی کتابونه په روسي کې په کوم سیمو کې په کوم ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅی شي؟
دا په ننګرهار ولایت کې منګه پکتیکا ته لګلې دي. پکتیا ته د ولایت ته هم لګلې دي. دا اوس په دې یو مېش کې چاپ کړی دا په خوان دي چاپ کړی هغه نور ولایتو تم تل ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي. مثلا د افغانستان شمال ته د افغانستان جنوب لویدیست او هرات ته او غرب ته او دغه ولایتونو ته
یا ولایت خو یو د سې د سمستر خلاص نه دي. پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلری بازار لري چې سر د سمستر نو اوس سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي. په دې خاطر هم یا ولایت دام کې دا چې بل تر هغه چې غوښتن کې کیږي نو دا کتابونه موږ چې یو کتاب ته نه شو لګلای مجبور دي چې څو کتاب دی وغواړي د هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته مسانتیا چې زری ولې ګلای
له شاغلی سمون څخه په مننه. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له شاغلی رښتین څخه واورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي، هغه تصویر چې له کلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي، خو په عموم کې انځور دا دی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. باچا خورا په رښتینولۍ سره د وطن هرې برخې ته توجه کوي او د یو سرلوړي افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړي دي. باچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو، هغه پاچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي، تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د ډنګ ملت په نوم د مسعود رښتین ناول خپور شوی و. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چارې بیا داسې نه دي، کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یوه هم د مینې مجله ده چې له دیارلس سوه یو اتیایم کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2005 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو ده ته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه اور.
د مینې مجلې د زند د خبراوي بیلابل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خبرونو بازار چې و څه موده مخکې ټکنې شوې، ځکه چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خود مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه وو او دومره پیاوړی نه وو. نو یو څه بازار سس شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه هم بند شو، او بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، بیا دا د تګ راتګ مسایل هم شو. کابل کې بیا چاپېده روستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب وو، او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی، هغه کې خو پرزن د ښځو مسایلو مرکې وې پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بیلابیلې برخې لوبې او هغه پکې وې. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت لپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب شي یو ډول خود سانسوري مرامانس ته شوی او سناسه خاید نظام کوم حاکم نظام چې د ترډیرا په دې برخه کې پلمړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپل بزان باندې خود سانسوري وکړه. رسنۍ والا کم د غمینه مجلم یاد کو لکتر لګ د نوې نظام 15 میاشتې یو کال او 3 میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشوه، یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده.
شته شته یو ډول ویره خو مخکینم، او قسم مونږ تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخکې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي، یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوب هم ساتلې وو. هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړ هم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شوي، خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکې کولې چې هغه به فساد غصب ظلم او دغه هغه چې وو هغه پرزندوا کې انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی و دا شیان د هغې په ضد هغه مونږ لیکنې او شعرونه او مرکې خپرولې او کیسې هم خپرولې، راپورونه مونږ خپرول. او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نه مو، د طالبانو په ملاتړ به پکې ځنې د دوه هغه مثبت ټکي چې وو هغه به پکې خپاره شوي او د دوی پرد کې به خپاره شوي. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو د یا خود سانسوري به می، خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوکي پوسټونو باندې یا په شیروبونو باندې خلک هغه کیږي ګواخل کیږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کیږي کنه چې دا شین مکوي. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول، نو فکر نه کوم کوس دا غي د لپاره هغه شرایط مسایدی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناس تم کړي په دې اړه ور سره غږیدلی استه
نه ولا د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناس نه موزه لا په دې نه پوښوي چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخکي د جمهوریت پاولو کلونو کې د موقتی ادارې په پیل کې په دې اړه سوال دواته لمریز کال کې مینی مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اغسته و چې هغه جواز به دوته د منلو یې کنه بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي په دې هم زه پوه نه یم.
یعنی د مینی مجلې په اړه تر اوسه د حاکم نظام د لور نه تا ته څه نه دی ویل شوي چې یا بند دي یا د خلاصوي یا د وچلېږي یا د نه چلېږي؟
نه نه داسې ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګېدلې چې ته یې مجله مه چاپوه. خو زمونږ خپل مونږ په 2018 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سایټ لرلو. یعنی د 2018 نه تر شل پورې مونږ د سلور کاله د مازیګر .com للارې هم مینی مجله په پی ډی ایف شکل او هم نور مسایل مرکه او شین د ویب سایټ للارې خپرول. د مازیګر کتاب لورنځي ویب سایټ شو مازیګر ګروپ چلون کې لرل د مجلې ترڅنګ. خو هغه ویب سایټ کې ځنې تخنیکی ستونزې پیښې شوې په 2018 کې. بیا په 2020 کې مونږ غوښتل چې ویب سایټ هم بیرته فعال کړو او هغه د نیوز برخه هم فعال کړو یا د خبرو برخه خبرونو برخه. خو بیا نظام بدلون راغی
شپږ اتیا ګڼې وچلېده او تقریبا دا کوم ارمان چې واغه په نیمایي کې پاتې شو هغه احساس د کراته وای
ولا زخه زما خپل خدای ارمانو چې مال دا سل غنی کو بیک رستا نو دا په خپلواکه مجلې هغه شخصي مجلې په انفرادي شکل چې د غسي ځان غوندې دوستانو ملګرو پر هنګیانو شروع کړي هغه دومره ډیر دوام نم کوي. خدای هم دا د ملګرو همکاري و د لیکوالو همکاري و د ملګرو او هغه زمنګ به پرې فعالیت او چې سم محبوبیت هم په هغه ولس کې پیدا کړو او د خرص لارې به مونږه د مجلې د چاپ لګښتم پوره کولو د دفتر لګښتم کله کله به ملانونه او عام اخستل او لکه د یو چا گزارشونه به هم د پیسو په بدل کې نشرول. نو داسې هم کېدل خو کار روان وو او هغه وخت کې ما ویلې چې هغه د رسنیو ملاتړي بنسټونه وو نو که هغه نظام نه غوښتل چې د فساد ضد شیان دې خپاره نه شي یا د غصب ضد کنه یا د جال ضد نو خو هلته هغه ملاتړي بنسټونه چې وو هغوی د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوو او چا ورته سویلې نشو. نو په خلاصه ټنډه باندې یا پرته له کوم سانسور او له کوم ویرې په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکې کېدې شوې.
له عزت الله ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اورېده. له ثواب سره به پات شو د دوی یو شعر له دوی څخه اورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي.
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی د وردګو د خانانو کور کې وسم پانګړ کې یو ناک بل مڼه ده پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر اوسه پنځه رنګه غوړېدلي دا وروستی پکې تر ټولو ګلالی دی. په یو کونج کې د چرګانو کوټنۍ ده ور سره د برانډې لاندې تنور دی یو اڑخته د انګورو څپرګې دی همدغه اکثر زما د ناستې ځای دی. بس کچه دی کچلم دی که کتاب دی یو خو خاما خاملګری د ځواب دی د کندار انځر ارزانه پیدا کیږي لمستو په اسانۍ شمړی جوړیږي را رسیږي شکر پیاز دې کډوډای دا ام د غزمون مزه د زندګی دا.
د شغلی جواب شعر ما اوریده. د شعر د الهام خبرې ډیر کیږي. یو شمیر کرکتون کې چې په الهام باور لري وای چې الهام یوازې د زمان په یو شیبه کې نه وي د مکان په ویلا هسي کمرازي.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول اولسوالي تورولو. هلته مو د وشایستر ډاند له تاريخي پس منظر خبرو. خو مخکې تر دې به لملا باران واورو. د غزنی د اندړو ولسوالي اوسیدونکو ملا باران په سوونو د ټایپ کسټونه ساتلی. دی وای په دغو کسټونو کې داسې هم شته چې اواز په 15 یا 40 سره وي یو دانه ثبت کړي. ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې 4 کسټې غوښتې د مالچا نه کړې. نوري خبري به د ملا باران له خولې په دې راپور کې واورو چې زما همکار چمتو کړی.
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا باران هغه چې د پخواني ټیپونو په سوونو کې سټي ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. نو وړای وای له دغه پټو سره زیاته مې نه لري.
کوم زیات درنیم سو د نه پټې لرمه زړې پټې کنده ورته وای کندي پټې لرمه درنیم سو شاوخه دي.
ملا باران کیسه کوي چې له د څخه دغه کیسټي یا پټې په ډیرو پیسو غشتل سوي خو نه دی ورکړي.
یو وخت ډیر کثیر و ما داسې اندازن 1200 کلو شاوخه به ومه څلور پټې ما چې یو چا وغوښتي په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وای. هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و غټ قیمت یې درلود لکه مې حساب وای نو 3 لک روپۍ قیمت درلود. ما چې وغوښتي ویل دا څلور پټې راکا زه به دا موټر تاته درکم. نو ما ورته انکار وکړم نه سم درکولای. ما ته کې بلګه سب وخندل ویل وریا کزوي ما ورته مزل مې نه پکېږي.
ملا باران وای دغه کې سټو یا پټو ډیره برخه کندې دي. کنده هغه پټې ته ویل کیږي چې بلومړي ځل سفت او بیا نور پټې ورڅخه سبتيږي. دای وای له دغه پټو سره زیاته مینه ده او ډیرای پیسې پور کړې دي.
او ما خپل 2000 کلداري دی پټې په سفت باندې ور کړې سی او 400 پټو نو مال دې ماته سفت راکا بل پټې جن سفتو ما نو بیا 2000 کلداري می پور کړې دي.
دا نو مولي په باور چې دغه کې سټي وس په یو نیم 2 لک افغانۍ یو پیدا کیږي.
د پټو کې فرق ده کندې پټې دغه خو عادي پټې دي 150 روپو باندې پیدا کیږي افغانۍ یو باندې. نو دا پټې یو نیم لک افغانۍ 2 لک افغانۍ یو پټې قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي. حتی دا چې لکه دا چې یو څوک مازی در سفتایي په پټې فروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لک افغانۍ خلک پیور کوي.
ملا باران وای دغه پټو ډیرای سندرغاړي کندهاري اندي په دغه کې سټونو کې ډیرای وفاتنامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پټینو دي عبد الله کندهاري چې شهید سو دغه پټې دي اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغه محمد استاد روپ کندهاري بس په دې نامو باندې دا پټې
ملا باران وای له دغه پټو سره یمینه ده. نو ځکه دومره زیات پیسې پور کړي او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلی. دای وای دغه کې سټونو لاوریدل چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کېسته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکو وای په سیمه کې سونه کال وړاندې سیند ته د غره لښوې دو سره یو ښکلی پراخ ډنډ جوړ شو چې منظري زړونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډیری زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر ښکلی زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي. خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تک پر وړاندې مهم خنډونه دي
انجینر محمد عیسا وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډې له نږدې لیدلی وایي
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاعي جوړه کړې ده، دواړه طرفه ځوړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی، خو چون د لارې مشکلات دي بهرني سیلانان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته ښکته کېږي او بیا
خو نورستانی لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستره تاریخ کې لیکلی چې شپږ سوه کاله وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویا شوې او دغه ډنډې رامنځته کړی دی. ښاغلی شورماج وړاندې لیکلی چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبان نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړي چې منډول ته غځېدلې سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې وه چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه و توانېدلې، خو لله الحمد دا اوس څه پانګوالو دغلته ډنخواوشا ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او موږ شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغې سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپله سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو مجله اوري. د ازادي راډیو ادبي مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشتې کړه، مورې د دې لاس شاته پوری وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادرې شاته یې چیچلي غاښونه کله لور ته ښکارېدل. نجلۍ د ویالې خواته منډه کړه، هلته یوه سړي د پیپسي ډبه واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر شورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبه یې له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړه، ډبه یې خولې ته ونیو، څو څاڅکي پکې پاتې وو هغه یې وڅښل. ډبه یې له غوټ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نه شته، بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیشه لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مور یې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل. شزی آسمان ته کسی پور تکرل بیا خپلی لور تلاس و خوزاوه دی لاس تا پام نشو چه ده چادری للاندیه ده دی خواه تا خوزوی غرغواریه موری ور شخ کرل دی ده موتر پهار ننو کی ده مور شخ وانو ریده ده ویالی جیجی تا کس سر روانه شوه چه شاته مخواره و ده مور ده کشینا سلوزای نورش کاریده خپلی مور تا پیوه سارا و رسیده ده غی چنگ تا پخاورو که پرلتی و حالا مور وس کندلا ورتبی ویل دا زیر ویشتری میراس شا آخیر بری پا بلا سر شی دنجلی مرد داسی سوی وکر لکه مچه چی چی چلی وی تنده تریو شو موری ده دیوال بیخ ده سیوری خواته و چکیده ده ویالی پوری غاره و زوان ده پیپسی بوتل خلی تنی ولی و جلی ورپا چیده زلمای ارخ ده تنگی کسی تا واوشت دا پسی ورغلا ورتبی ویل خیر ما تلش راکره زلمی شاو خواسترگی وغره ولی لپلاسیکی کچوری بل بوتل رویست جلی تایی ونیو دی وخندل پل مروحلی مخکیش نیسترگی وزلی دی زوان ده دی پر مخلاس تیر کر دی شا تا توب کرل لکه پو ابو که دوب شوی چه سر را باسی سترگی رد رد را وختی زلمی ده پیپسی دک بوتل پر مزکه که شد جر جر روان شو جلی ده خپلی مور خواتا وزغاستل ده مور چنگ ته غلی کشی ناسته هخی ده خیرات وره خپل بلارخته تر چادری لانده کرل ویالی ته یو حلک ده پیپسی دبای واچاوه جلی ده مور خواته ورنشده شوه هخی پوری وحله ورتوی ویل دبای تشنو و روی کشود نورزی جلی خپل جبه پر وچو شوندو لانده بانده تیرکره مور ته پناستو نور ور جخته شوه دا سدی رادیو ادبی مجلې دا غنمو هم دومره و شتي وی زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم تر بیا
Na parha chupa amal ژوندونه پلویا لا